یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون په اړه د روڼتیا د نړیوال سازمان د یو تازه راپور جزئیات تر سره شریکو. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع د خو نور راپورونه هم اورېدای سي. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپل دندې پاتې شو. بغلان کې د طالبانو له زندان نه څه باندې دیرش تنه آزاد شوي او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپلې دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره په شوي تړون به له سره غور وکړي. ښاغلی بلینکن دا خبرې پرون د بهرنی چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنګټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې وکړې.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ له خوا شوی ځان خپو کړو.
هغه ویل طالبانو سره پر شوی تړون د دې لپاره بیا غور کوي چې په دې ځان خو پوکړي چې طالبانو او د دوی لوري په دغه تړون کې څه ژمنې کړي او هغه څومره عملی شوی دي. ښاغلی خلیلزاد چې د هڅو پر مټې د دواړو لورو ترمنځ د دوهې تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو، بیا هم د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره هڅې مخته وړي. له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې هم پیل شوې، خو تر اوسه خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندانه څه باندې 13 کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي دا زندان د ډنډ شهابالدین په سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او 40 ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د طالبانو دغه زندان په بشپړ ډول ویجاړ کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشری مانی وایي د باختر گنجینې د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د تاسف وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني ویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي باختر گنجینه د افغانانو له لویو پانګونو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال چې د هېواد پانګې لوټ شوي خوندي پاتې شوې. ارګ ویلي دغه قیمتي گنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او بل هیواد ته یې د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هیواد د ګټو خلاف دی. باختر گنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو گنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او معنوي ارزښت لري او پر دغه سیمې د یونان د حاکمیت له میراثونو ګڼل کیږي. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د 6 یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریځ ښایي دغه یرغل زړه ورکړي. په دغه خبرداري کې چې د وزارت پرون 4 ورکړی ویل شوی دی د یوې مشخصې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو دا اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي ښایي تاوتریخوالی ترسره کړي. د کورنۍ امنیت وزارت ویلي چې ښایي دغه وضعیت په متحده ایالاتونو کې څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د امریکا پر کانګرس د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړو د برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي وو. بل ورته د امریکا پاوز وایي یوې بي 250 ډوله الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا په وروستیو میاشتو کې شپږمه دا ډول الوتنه ده او د جو بایډن د کار له پایله لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا ترسره کیږي. بي 250 الوتکې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا لري او معمولا د اف 14 جنگي الوتکو په همکارۍ پرواز کوي. د امریکا د پاوز مرکزي قمندان ویلي د دوی بي 250 الوتکې د لویزانیال پوځي مرکز زه الوتنه کړې وه او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته دغه اډې کې کېناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغه بیا زیاتې شوې چې امریکا 2013 کال کې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړونه ووته. د امریکا نوي ولسمشر جو بایډن ویلي چې ایران دغه تړون کې شوو ژمنو ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللي ساینس پوهان نن له قرنطین نه خلاصیږي او خپلې څېړنې پیلوي. دا هغه ښار دی چې 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کورونا ویروس خپور شو. دغه ساینس پوهان دوه اونۍ مخکې دې ښار ته رسېدلي وو چې نن یې د 14 ورځنی قرنطین پای ته رسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ماموریت ډېر ځنډیدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څېړونکي هغو معلوماتو او هغو کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې د دغه ویروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنیو پیښو څخه خبر وو. کورونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2 میلیونه او 1 لک کسانو ژوند اخیستی او له 100 میلیونو زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي.
د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې 115 هیواد دی چې لا هم پراخ فساد پکې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه غوښتي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د میدان وردګ د اعتراضونو جزئیات به هم در سره شریک کړو چې نن یې لسمه ورځ ده.
منګا له نور خلکو نه ځان کم احساس و ځکه چې له تذکرې نه نوم ټیل واهل کیږي پاکیږي امنګ ورته ګورو.
نور راپورونه هم په دې خبرونه کې اوریدلای سي او په دوهم نیمایي کې د مخکښو شوزو اونیس پروګرام لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې 115 هیواد دی چې لا هم پراخ فساد پکې شته. دغه سازمان په خپل تازه خبره سوي کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغي او کورونا ویروس خپرېدو پر مهال خلکو ته د روغتیايي خدماتو د رسولو په برخه کې فساد پکې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات زما همکارا کوي.
بلې فریبا جان، د روڼتیا نړیوال سازمان د 2016 میلادي کال په اړه خپل کلنی راپور نن خپور کړ او افغانستاني د 130 هیوادونو په قطار کې 115 هیواد بللی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې په 2016 کال کې چې په ټوله نړۍ کې کورونا وایرس خپور شوی، ډېر اداري فساد هم د همدغه وایرس خپرېدو د مخنیوي او د کووید 19 ناروغانو لپاره د روغتیايي خدماتو په تدارکاتي برخو کې دا فساد رامنځته شوی دی. دغه راپور د سازمان په دې راپور کې د روڼتیا نړیوال سازمان د عامو خلکو، سوداګرو، دغه شان د کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ باندې دا راپور برابر کړی دی چې هغوی پر عامه خدماتو نیوکې کړي او د فساد راپورونه یې له دې سازمان سره شریک کړي دي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ په تیر 2019 کې د افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو له ډلې 193 هیواد چې اداري فساد پکې موجود وو او پکې شوی وو، مخکاري داسې چې اوس په دې هیواد کې د فساد کچه د تیر کال په پرتله باندې راټیټه شوې ده. هڅه مو کړه چې د دې راپور په اړه باندې د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو جمهوري ریاست او د افغان حکومت نورو ادارو تر دې د مزموک پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د روڼتیا د نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اساس باندې ډنمارک لومړنی هیواد دی چې له هیواد فساد پاک بلل شوی. دغه شان نیوزیلینډ، فنلینډ، سنگاپور، سویډن، سویزرلینډ، او جرمنی او یو شمیر نور هیوادونه دي چې د لفساد پاک هیوادونه بلل شوی دي. خو سویلی سودان بیا د یو سل نحاویایم ځای پاخستلو تر ټولو له هیواده ډک فساد بل فساد ډک هیواد بلل شوی دی. فریبا جان، دا په سال کې چې په افغانستان کې هم له دې نه وړاندې د کووید 19 او د کورونا وایرس لپاره د تدارکاتي مسایلو په برخه کې په کور دننه په افغانستان کې هم د فساد راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست د بازرس ادارې په نوم باندې څو ځلې رسنیو ته د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال د بیلابیلو په ځانګړې توګه د روغتیا وزارت د چارواکو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو، او ځینې چارواکي په دغه فند کې د فساد لامله حتی سروالۍ ته هم معرفي شوي دي. خو دغه چارواکو د فساد دغه تورونه رد کړي وو. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم له کابل زما همکار و چې د رونتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور جزئیات راکول. د دې موضوع د تحلیل لپاره د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غزخیل صاحب سره د ټلیفون پر کښې دی. غزخیل صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. غواړو ستاسو نه واورو چې د افغانستان په اړه چې اوس د دې فساد لرونکو هیوادونو په لیست کې لږ پورته راغلی، ستاسو په نظر په کومو برخو کې پرمختګ شوی دی؟
ډېره مننه له دعوت نه. مخاطه چې پرمختګ خو نه ده شوی، په شعار باندې پرمختګ شوی، ولې په عمل کې خو داسې پرمختګ نه ده شوی، بلکې فساد په افغانستان کې سیستماتیک شوی دی، په کلتور باندې بدل شوی دی. او دا اوس کومه دغه لویه خبره نه ده چې څوک په یو پیسو مقرر کېږي یا قرارداد پروژه په پیسو باندې ورکول کېږي، داسې کومه خبره نه ده. او دا فساد داسې نه ده چې دا څلورو کلو کې داسې شوی دی، دا د تېرو شلو کلونو راهیسې دا فساد په افغانستان کې په کلتور بدل شوی دی. او افغانان فاسد خلک نه دي، ولې حکومتونه په حکومتونو کې ځینې کسان فاسد دي، او په دې کې بیا خارجي لاسونه هم شته دی، هغوی هم په دې کې ښکیل دي، یوازې افغانان هم نه دي. نو دا فساد شته دی. او تاسو پوهیږئ چې دا اوس چې کوم راپورونه راووتل، دا د 13 قسمه غوښو یوازې د معاون په تداوي لپاره 22 میلیونه افغانۍ، داسې ډېر نور. نو دا ټول فساد مقرر، یعنې که تاسو ګورئ دا هم په فساد کې راځي، کارونه نه کول دا هم په فساد کې راځي. یعنې دا فساد اوس دلته په یو کلتور او یو عادي خبره باندې بدل شوی دی په افغانستان کې، متاسفانه.
بله غزخیل صاحب، تاسې یادونه وکړئ چې په تېرو شلو کلونو کې فساد موجود و. ستاسو په نظر آیا د همدې شلو کلونو، یعنی د لومړنیو کلونو راهیسې تر اوسه پورې، آیا یو څه پرمختګ هم سته؟ داسې یو مقایسوي شکل کې راته وایست.
نه، پرمختګ خو متاسفانه نشته، بلکې لا هم زیات شوی دی. او که تاسې وګورئ، رئیس جمهور په خپله ځینې کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، د وزیرانو په کچه، د والیانو په کچه، ولې د هغوی نه خو تحقیق نه ده شوی، که نه هغه خو همداسې بیا ګرځي. یا ځینې نور کسان، دا اوس په حکومت کې داسې کسان شته دی، فرضاً د سیاتیانی معین چې وو، هغه د کورونا د فنډ د فساد په ارتباط باندې د هغه باندې تورونه وو، څارنوالۍ ته د معرفي خبرې وې، بیا هغه بیرته معین شو، اوس د رئیس جمهور ویان شو. یا داسې نور ډېر کسان شته دی چې هغه په فساد باندې ښکیل اوس هم په حکومت کې په لویو چوکیو باندې کار کوي. نو ما ته داسې پرمختګ په کې نه ښکاري.
بله غزخیل صاحب، تاسې هم وویل چې په لوړه سطحه د افغانستان په چارواکو کې هم د فساد سته، یا دوی په فساد کې ښکیل بلل شوي دي، چې حتی د وزیرانو په سطحه دي او په ډېرو لویو مسایلو کې. که دا راته ووایست چې د فساد په وړاندې د مبارزې هڅې ولې نتیجه نه ورکوي؟
دا خو څو علته دي. یو خو افغانستان ناامنه دی، بل د افغانستان حکومت په ډلو باندې تقریبا نیم دی ویشل شوی دی، بل دلته دا دی چې دا سیاسي وابستګي ډېره زیاته لري. حکومت کې چې دی، حکومت یعنی ولسي بیس ډېر قوي نه لري چې ولس دې ورپسې ودرېږي. که دوی کوم سیاستمدار ته لاس ور وړي، هغې باندې خلک خفه کېږي، یا یو ټیکنوکرات ته لاس ور وړي، هغې خلک خفه کېږي. نو همدا علت دی چې دلته اداره نه کېږي، بلکې دلته ګزاره کېږي او مصلحتونه په پام کې نیول کېږي. فرضاً که دا سړی لري کوم په ده باندې دا جهادي مشر، دا سیاستوال پرې خفه کېږي. نو دغسې دا مصلحتونو دا وطن وران کړی دی، او تر اوسه پورې دا فساد هم چې ډېر عام شوی دی، علت هم دا دی چې فساد دی. دا اوس وګورئ چې پولیسي جرګه د افغانستان بودیجه نه پم پاس کوي، اوس داسې خبرې ویل کېږي چې د ولسي جرګې رئیس د تیلو قرارداد لري د دفاع وزارت د 2 میلیارډو، هغې ته دا قرارداد نه ورکول کېږي، او هغه غواړي دا بودیجه وځنډوي. یعنې ټول زور یې له ملت ته وځي. نو دغسې فسادونه متاسفانه په وکیلانو کې، وزیرانو کې، په ټولو اداراتو کې شته دی. او علت هم دا دی چې مبارزه ور سره پڅه ده مصلحت په پام کې نیول
کیږي. غزه خل سبه روسي پرستانه ده چې دې ته پکتو چې نړیوالو مرستندوی هیوادونو تل په افغانستان سره خپل مرستې د فساد په کمیدو او یا په لمنځتلو پورې تړلې دي، نو د افغانستان کې د پراخ فساد شتون د راپورونه څومره افغانستان سره د نړیوالو مرستې اغیزمنولای سي؟
نړیوال مرستې کشکې په خواندسي په شرایطو برابرې وای، لکه دا د جنیوا په کانفرنس کې چې دوی په شرایطو باندې وویلې، خو نړیوال هم په دې کې ښکېل دي، خو یوازې افغانان ښکېل نه دي او خارجیان هم په دې کې ډېر غټ فساد کړی دی. او زه داسې دغه لرم معلومات، حتی چې دا پروژې د خارجیانو نه خلک اخلي هغوی هم په کې خپله فیصدي اخلي، یعنی یوازې افغانان یا افغان حکومت هم نه چې په دې فساد کې ښکېل دی. بدون د شکه اوس خو دا حکومت ناامني او فساد او دا روزانه چې دا راپورونه راوځي، نو دا خو مرستې ډېرې زیانمنولی شي. همدا علت دی چې د جنیوا په کانفرنس کې دا مرستې په شرایطو د یو کال لپاره وشولې، نو بدون شکه دا یې متضرره کړي دي. په افغان حکومت باندې د نړیوالې ټولنې باور ته هم زیان رسولی دی. کاشکې د مرستې چې کېدلی په هره برخه کې د نړیوالو لخوا نه او حسابدهي اخیستل کېدلی چې څونه ولې چېرته په څه مصرف شوي، ولې متاسفانه چې دا یې پرېښي دي. همداسې د 2012 کال راهیسې همداسې پرېښي دي، هېڅ حسابدهي نه کېږي او فساد په کې زیات شوی دی چې دوی هم په دې
مننه کوم. د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غزه خیل صاحب کور مودن.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
مشغل ازادي رادیو اوري غرمنۍ خبري مجله ده. اوس به له کابل زمته همکار څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وایي چې په روان مریز کال کې د 95 قراردادونو له مدیریت 3.2 میلیارد افغانۍ عواید د دولت بودیجې ته سپارلې دي. محمد هارون چخنسوري ملت ته د دولت د حساب ورکولو په برنامه کې وویل روان کال د کوچني مقیاس او د شوازونو تای مراحل او لاسلیک سوي دي. ښاغلي چخنسوري زیاته کړه دغه جوازونه د ساختماني ډبرو شګې جغل او مرمر د قانونو درلودن کې دي چې کلنی عواید یې 240 میلیون افغانۍ کېږي او زرو کسانو ته په مستقیم ډول د کار فرصت برابروي. نوموړي دا هم وویل چې د وزارت رهبری هڅه کوي خپلې برنامې د شفافیت کاري فرصتونو د ایجادولو او ملي عوایدو د لوړوالي اصل ته په پاملرنې د قانونو د لارې د نقشې پر بنسټ طرحه کړي. په هرات ولایت کې د شنو خونو تولیداتو کچه 55 زره ټنو ته رسیدلې چې د تیر کال په پرتله ورکه 10 سلنه زیاتوالی راغلی. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس بشیر احمد احمدی وایي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د شنو خونو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د بزګرانو پام یې ځان ته راړولی. کاغلی احمدی زیاتوي چې په دغه ولایت کې له 2500 زیاتې لوی منځنۍ او وړې شنې خونې سته چې د هرات اوسیدونکو ته ډېر سلنه د سبزي محصولات چمتو کړي. د نوموړي په وینا په دغو شنو خونو کې شاوخوا 15000 بزګران په کارونو بوختي چې له منځه یې 2000 ښځې دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ بیې یو امریکایي ډالر واوي افغانۍ ډېر سپله، یو ایرو 93 افغانۍ شل پله، یو پوند 104 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پله، زر ایراني تومندري افغانۍ 50 پله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستل کېږي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختدریزو د حملو د ګواښ په وړاندې خبردار ورکړ. دغه وزارت د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو برید ته په اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو له لوري پر دولتي چارواکو د برید خطر سته. نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لوري بالقوه ګواښ ته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغله وروسته په ترینګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسی سی پی استازي او د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیټې رئیس بینی تامسون وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنی تروریستي برید د خبرداري لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخته وي. د استازو جرګې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تورن کړی چې خپل پلویان یې پر کانګرس پلوسي ته هڅولي وو.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د امریکا د بهرنیو چارو نوې وزیر انټونی بلینکن وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن دا خبرې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړې او هغه دا هم ویل چې له طالبانو سره به په لاسلیک شوی تړون لاسره غور کوي. نور تفصیل نور یاسنور کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن چې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تېره د سولې په اړه به په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که به مخکنۍ پالیسۍ مخته ونیسي، وویل
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شیزان پوښلو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی، تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړي او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ له خوا شوی ځان خپو کړو. او د سفیر خلیلزاد په اړه باید ووایم، هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتي کار ته چې سر تر سوي ادامه ورکړي.
ښاغلی بلینکن وویل غواړو ځان پوه کړو چې د افغانستان له حکومت سره د اوربند او با مفهومه خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي کنه. د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د مخکنۍ ترامپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی، د هڅو په نتیجه کې واشنگټن دغه تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره وکړ. د دغه تړون له مخې به د نورو مسایلو تر څنګ تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتېري له افغانستان نه وځي او طالبانو هم ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو لکه د 2020 کال د سپتمبر د 12 تروریستي حملې په څیر د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د دغه تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. د شوي تړون پر اساس دغه راز د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم وروسته تر دې زمینه برابره شوه چې د افغانستان حکومت د طالبانو له 5500 زیات بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. تیر کال دواړه لوري له نږدې 3 میاشتو بحثونو وروسته وتوانېدل چې د سولې د خبرو پر اکران لارې سلا وکړي. د دواړو لورو مرکچیانو یې بل پړاو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانې جنوري میاشتې له 5 رئیسې پیل کړی، خو هغه ډېر ټکنۍ مخته ځي او په څو وروستیو ورځو کې په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان حکومت طالبان تورن کړي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د مرکچي پلاوي وغړي نادر نادري وړمه ورځو وویل چې په 9 ورځو کې چې نن یې 12 ده طالبان ورسره خبرو ته نه دي ناست. هغه طالبان تورن کړل چې نه غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي، خو طالبانو دا خبره رد کړې او ویلي دي چې د دواړو لورو تماسونه تر اوسه دوام لري. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چې د یو پلاوي په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی ویلي چې امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې ملا برادر چې د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر علي شمخاني په ګډون یې له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي ویلي چې دوی پر امریکا اعتماد نه کوي او د هر هغې ډلې په وړاندې به چې نوموړي د امریکا لاس پوڅې بللې په وړاندې جګړه مخته یوسي. طالبان
سمجه خلاص دی رادیو اوري په میدان ورتګ ولایت کې تر اوسه کوونکو نن لسم ورځ د برښنایي تذکرو د دفتر دروازه تړلې ده. دغه تر اوسه کوونکو غوړي چې په برښنایي تذکرو او نورو دولتي رسمي پڼو کې د ولایت بشپړنو مینه میدان ورتګ ولیکل سي. نور حال په دې راپور کې
په میدان ورتګ ولایت کې تر اوسه کوونکو لسم ورځ هم د برښنایي پیژن پاڼو د دفتر دروازه تړلې او په برښنایي پیژن پاڼو او نورو رسمي پاڼو کې د ورتګو پر ځای د میدان ورتګو د لیکلو غوښتنه کوي. یاد یې تر اوسه کوونکو د یوې لوی غونډې پر مهال یو ځل بیا پر مرکزی او ولایتي ادارې غږ وکړ چې تر هغه به د برښنایي پیژن پاڼو دفتر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او نه به هم خپل اعتراض پای ته ورسوي چې غوښتنې نه وي منل سوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو وکیل شریف الله وتک او د یاد ولایتي اوسیدونکو سیمولا داسې ویل:
منګه تاسو خدای نه خاصه د سیمه مسلې په خاطر نه یاست د راجک سوی چې منګه کوم یو بل قانون نه فیکو د بل چا نوم نه منو بل څوک دې وته نو دې سیمه سره د دایې وګړو په توګه د عبدالرحمن او شریف قوم په توګه باندې نه منو منګه لنور خلکو نه ځان کم احساسه ځکه چې له تذکرې نه نوم ټیل وهل کیږي پاکيږي منګه ورته ګورو
من قانونو ته د ورتګو ډیر ښه احترام لرو ښه اشخاص پکې شته ښه متفقین منافی توزین خلک پاکستان علماء پاکستان همنګ د خپل حق غواړو منګ دوی سره تعصب نه کوو دا د تعصب خبره نه ده نو خپل حق غواړو.
د یادې تراس کوونکو غشتنی مو دغه ولایت د ولایتي ادارې سره شریکی کړي. د میدان ورتګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین وای دغه تراس کوونکو یو شمیر غشتنی د دې لواسه پورته خبره ده. د میدان ورتګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ ازادي راوی ته داسې وویل
چې د ولایت په صلاحیت کې و لکه د اداري کمپلیکس جوړیدل او د ولایتي روغتون جوړیدل په میدان شهر کې چې دا باید په داخله د میدان شهر کې جوړ شي دا موضوع موږ ورسره ومنل. بل برخه د تذکرو پاسپورت او نمبر پلیټونو و چې دا موضوع د ولایت له صلاحیت څخه بهر و د قانوني او بعضي حقوقي اړخونه هم لري او ما د دوی دا غوښتنه پر خپل وخت مرکز ته استولې ده. هیلمن جو چې مرکز په دې اړه لازم تصمیم ونیسي.
خو دغه اعتراض کوونکي وایي که مرکزی اداره غوښتنې ونه مني نو ډیر ژر به د کابل او کندهار ترمنځ لویې لاره هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
ستاسو له پیغامونو
زمان ورونو زه د غازی آباد د ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجی شیر حسن خبرې کوم او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه سیوا دي او 15 کیلومتر سره کې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی اوس بارانونو خراب کړی دی او د حکومت لوړپوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کوما په حالات کې او ته په لارې مړي. وسلام په احترام.
زه د ارزګان ته ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانګیر جهرنی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسي وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخوا ته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرپنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. السلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیي ولسوالۍ نه د ولسي جرګې نه ډېره مننه چې د ولسمشر همدا درخواستونه او پیشنهاد کوي چې د مامورینو د معلمینو او د نورو وظیفو والاو لکه د اردو والاو تنخواګانې جیږي. ځکه چې اقتصاد د ولس ډېر ضعیفه دی. د یو کس په سر چې دی 13 کسه فامیل 15 کسه فامیل او زما خپله چې دی اوه دانې نجونې دي او یو غریبۍ ته ناست یم او پلي خرڅومه کله یو سل روپۍ پاتې شي کله یو نیم سل روپۍ پاتې شي. ځکه خلکو سره پیسې نشته. هر په سوداګانې څه سره وړي مطلب خلکو سره پیسې نشته سودا به موږ څه کړو. ولسي جرګه هم دې د خاطر دا مطالبه کوي چې دا تنخواګانې چیږي شي د ولس روزګار روان. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. دوستانو دستا سو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرستولې و د مجندر تخبره کړه او بیا هم که په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولی سي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستي. موږ د ځانګړو پروګرامونو لالارې له اړوندو مسولینو سره شریکو. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. په کابل کې د غرمې 12:30 شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکې له اسدالله لودین څخه اورو.
د ننګرهار والی ضیا الحق امرخیل و بریده روغ وتلی دی. په ژواک خبری اژانس وایي چې هسکې مینې ته د ښاغلي امرخیل د سفر وروسته پر نوموړي دا برید شوی چې د چارواکو په خبره دوه ساتونکي پکې ټپیان شوي دي. د دې خبر نور جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په خپلې دندې پاتې شي او له طالبانو سره شوی تړون به له سره وارزوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندانه څه باندې 10 کسان آزاد کړي. دفاع وزارت وایي چې دغه کسان شکنجه شوي چې منځ کې 12 امنیتي ځواکونه او نور ټول ملکیان دي. د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي د باختر گنجینې د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د تاسف وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د 6 یرغل ته په اشاره ویلي د دولت ضد داخلي سخت دریزي ښایي د دغه یرغل لارې زړور شي. د امریکا پاوز وایي یوې بي 25 ډالر الوتکه د قدرت په ویننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللی ساينس پوهان نن له قرنټین نه خلاصيږي او خپل څېړنې پیلوي. د هغه ښار دی چې د 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کورونا وایروس خپور شو.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا لوستلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسی کولی سي. د خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او د تیر خبرونو تکرار هم واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس د ژمنې سره سم د مخکښو شوزو اونیز پروګرام لرو.
مخکښې خزي
السلام علیکم. یو ځل بیا ازادي رادیو ته شر غلاست. زمال علي بشریم په مخکښه شزي پروګرام کې د افغان شذو پر لاسته راوړنو او هغه ستونزو او ننګونو خبرې کوي چې دوی ورسره مخامخ شوي. د دې پروګرام د نن ورځې لومړی میلمانه خاطره اسحق زید. خاطره اسحق زید د کندهار ولایت ته اغلی اسحق زید د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه فارغ شوی او په هندوستان کې په عامه اړیکو او سیاسي علومو کې ماستری کړې ده. د افغان شذو د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیت کړی. د یوې موسسې چارې هم پر مخ وړي او په 22 ولایتونو کې تر 24 ډېرې پروژې عملي کړې دي. د افغان میرمنو د ټولنیزې ودې لپاره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په رامنځته کولو کې هڅې کړې دي. میرمن اسحق زی د شعر او ادب په برخه کې د بیلابیلو شعرونو تر څنګ د ادبي ټوټو ادبي مقالو او آزاد نظمونو درې ناچاپه کتابونه لري. میرمن اسحق زی د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استازولي هم کړې ده. خاطره اسحق زی همدا اوس لمر سره پر لیکه ده. دې ته هرکلی وایو. میرمن اسحق زی خبرونه ته شرغلاست.
مننه. سلام درنښت تاسو ته د رادیو ویډیو څخه وړاندې کوم.
خاطر جان، تاسو د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استازولي هم کړې ده. په دې برخه کې تاسو د مهمو او اساسي فعالیتونو په اړه څه راته وایست؟
د کابل ولایتي شورا دنده معمولا د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې د حکومتي کړنو پر اړه باندې د هغو یو ارزیابي ده یا هم کتنه ده چې څنګه موږ د هغوی څخه نظارت وکړو. نو سره له دې چې موږ کوم اجرایي اړخ مسؤلیت نه درلودی هغه زمان کې، او تر اوسه پورې هم دغه پروسه دوام لري. سره له دې چې رسمي دنده به نه لرولي هغه کوم ولس رسمي نه ده، یا د دې خاورې مرمنو دا خپل فعالیتونه مرسر ته رسوو کړی دي.
تاسو د مخکښ شذي پروګرام اوري او زموږ میلمانه خاطره اسحق زید اوس به ورسم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
زمانو ملحمد کامیول فعالین سره پاړی کا کیما خاطره خو نن بختنه دا چې شیرم ویل کنا او کشیری ویل کتابونه چاتی نو کتابونه د څه شي په نامه دي او نومونه راته د کتابونو وایا او شیری ویل کنا
ډیر مننه ملهم صاحب چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلې دی او پښتنه مو واخیسته د میرمن اسحق زی څخه به تاسو پښتنه کوم یو بل اوریدونکي ته ورسم مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
حامیشه ما کندار ولایت نه دا ویل په سوال اته کوم یا پروژې فایل کړې دا پروژې ونه ویل چې دا غیلا کوم نه کو دا زمیر د چاله خانه کې دو او کوم کوم کې یو مننه
مننه بالکل من هم څه دا سوال مقابل کوم دقیقا چې ما درې غزلیات او یو هم ناول او چا ناول دا یو انجلی په اړه بنو تر ډیر مخکل د ژوند انزور په هغه کې خلی چې طالبان په وخت کې کوم ستونزې سره مخ شول او دا غوړسته چې کله دا موقتی ادارې رامنځ ته شول ورسره چې کلی په مشري باندې بیا یې خل تک ته مخ کړل هو بیا تر کومه حده تر وصل هر وخت تر چې کلمه پر سنګي کې کوي نو هغه انزور په هغه کې راځل دی او غنور غزلیات په بیلابل طبعا کله چې مرغ غزل لونکو یا د شعر لونکو په هغه کې به حتما د مینو د ښکلاګانو د طبیعت ښکلاګانی اتمن په هغه کې ذکر کیږي خو ما تر دې بریده از ما خپل په کوم غزلیات کې چې کوم مینه ما ذکر کړی دا هغه ما خپل د مور هدف و چې کوم مینه ما خپل په ذکر مور په مقابل کې درلودل ما په هغه کې تصویر کې راځل دي خو په دې ته هاري سروت مقابل سوال جواب ته وایي چې موږ انجو دا هغه د ښځو لپاره دا اکثر انجو دا بلا بل ډونران له خوا څخه مخې کې ستاسو په یادې چې دا پی آر ټی دفترونه او په بلا بل ولایتونو کې دا میکاند خوا څخه د هغه ولایت پی آر ټی باندې خوا څخه تم ویل د هوا اکثر د تر دا ښځو په برخه کې چې په دا ایشو فاونډیشن په نوم یو اداره ده چې هغه اوس هم بلا بل پروګرامونه لري دا خو د یوه ډونرونو مختلف فتی یو اداره نه وچ مفتاغ وي ختم لیدلو او بلی مش اکثر چې د وزارت معرف همکاري سره پروګرامونه سره رسوږي چې هغه سوال اموزي او بل خصوصي د خدمتونو برخه کې چې کوم شزي مثال ودی کړی بیا خو هم سن لوړ سوي دي دا هغه ته نن ښکاری چې د کوروز یو یا هم اوس خپل تحصیل ته دمو ورکیه هم دا غدینی دودیس څو فرهنګ چې لاله بعد مرغه ترونل سپرې مستاسې په ټولې کې حاکم دي د هغه د دون څه ندی راوتلی نو د هغه ځینې کور په کور و یا هم څل په دې شپه کور نه خوند به مرګ کولې په یو کور کې په مناسب وخت کې چې د خزینا خوندلیک کې شول کې لا خاطر په هغه ته تدریس کړي
مننه خاطر جان تاسو کې لطفا د خپل ناول نمبر وشي استو مروریدونکو ته چې بیا دوی اخیستي مننه خاطر جان اوس به زه ورسم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
ګانه خورجان زاس خورجان تاسو ته تاسو ملمنی ته تاسو ټول ګلګل اوریدونکو ته نیکې خبرې سلامات وړاندې کوم ریخان افغان ما د ننګرهار ولایت نه زنګ خو د زنانو په مشکلاتو کې زکه مشکلات لرو خورجان زاس خوري چې دلته په ترافیک سیمو کې هغه زنانه چې کمه د تعلیم پاتې دي هغه تعلیم تر لاسرسی نه لري او بل مشکل دا ده چې دلته زمونږ د اساسي خورنه د ریکوست سره مکو دي په پارلمان کې کوم حکومتي کې مو دي چې دا اتراسي شنو کې زمونږ له سو کې زنه دغه نشته ده معلمانه نشته ده
مننه ستاسو پښتنه مو واخیسته اوس به ورسم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
او باندې خو سلامونه تاسو وړاندې کوم ساز راډیو ټول کارکونکو ته دونکو ته ساز درنې ملمنیت پښتونیم د جوزجان څخه هم کمپالیتونه چې تاسو د دې د فعالیتو یادونه وکړه دا د دې د کامیابی بیل ته د ورکه مرسته یم چې موږ شخوندې په څنګه لروچې دا په دوی ولایتو کې سلورش پروژې عمل کوي او بیا کابل د خپل د کندهار او دې سندې هم ګالې دي ما مختم د دې خبري او د دې مصايبې په مخصوص کې او د دې د سندګال دي واتيان د دې څه پوښتنه ده چې د غستاسو درې کتابونه چې چاته تیار دي تر اوسه ولې نه دي چاپ شوي یعنی علت یې څه دی علت یې اقتصادي ضرورت یې کابل کوم خبره ده او بل پوښتنه مې ده د پخواني شاعرانو یعنی د خپل شعر وايي او د نور شعرونو هم اوري دا باندې شاعران دي د باندې شاعرانو د شعر څنګه کوي دا څنګه ده او بل خبره ده خواني شاعرانو عجبانو ترمابین او د وسنی شاعرانو ترمابین دا فرق په شیش کې ویني.
مننه. ما مخکې هم په خبرو کې وویل که چیرې دا ورو اورېدلې وې چې زموږ ټول فوکس پر لرې پرتو سیمو باندې یا هم پر دغه اطرافو که ته مرکز کې اوسې که ته ولایت کې اوسې واقعیت چې زموږ خویندې اوس هم نه یوازې چې د خپل دغه لومني حقوق څخه برخمنې نه دي بلکې د نورو ګڼو ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دي. ولې د ورونو وویله چې لرې پرتو سیمو کې ښوونکي نشته نو موږ خپل لورې نه پرېږو. نو چې که چیرې دغه ورور خپل خور خپل لور خپل و میرمن د کور نه پېژي چې ووځي آیا راتلونکي نسل خو بیا هم همداسې بېلوستې پاتې شو؟ تېر نسلونه هم دغسې خپل خویندې خپل لورې پرې نه شول چې ښوونځي ته ولاړ شي چې ودرې نارینه پتله ښوونکی دي. نو هغوی څنګه وتوانېږي چې مثال یو خور د مثال د مرکز څخه نشي کولی چې هغه په یو خور پورې حتماً یو کورنۍ تړل ده، هغه څنګه کولی شي چې ولسوالۍ ته پرته د دې چې کورنۍ هلته دې سره ووځي هغه ولاړ شي هلته ښوونکي ته ووځي یا مثال نورو خویندو ته تدریس وکړي؟ نو دا هغه ستونزې دي واقعیت زموږ اکثره پښتونشین سیمې ورسره لاس او ګرېوان دي، ځکه که چېرې موږ تعلیم پر موږ باندې فرض دی. په قرآن کې راغلي دي چې موږ نارینه او ښځې باندې تعلیم فرض دی. وخت چې فرض دی که موږ ښوونکي نارینه واوسي که ښځې واوسي دا باید موږ هار ونه ګڼو چې موږ زده کړه کوو. موږ په خپل په زده کړه باندې یوازې فوکس وکړو، باید چې موږ څنګه وکولی شو د دې کولنې ته یو ښه اولاد تقدیم کړو چې هغه د مستر د خدمت وګرځي ټولنې لپاره. ولې دا اکثره په پښتونشینو سیمو کې له بعد مرغه دا ستونزې شته؟ موږ امیدوارې چې زموږ د معارف وزیر صاحب هوا یا هم زموږ حکومت په دې اړه باندې توجه وکړي، ځکه پښتونشینو کې اکثره خپل خویندې خپل لورې پریږي چې ښوونځي ته ولاړ شي. نو خو تمن د ښوونکو د کمښت سره هم هغوی مخ کېږي او امنیت له بده مرغه چې په ټول افغانستان کې هم سم نه وي. که موږ یوازې ناامني خپل ځان ته پلمه وګڼو بیا موږ کور هم نشو وتلی. نو ځینې ستونزې به ګالو، ځینې قرباني به ورکوو. موږ ته چې عام متل لرو وایي د څه د لاس راوړو دپاره به څه د لاس ورکوو. نو باید موږ هغه یو څه ومنو تر هغو وتوانېږي چې خپل راتلونکي نسل بیا هم خپل خلونی یو ځای ته سره ورسو. او د دوهم ورور چې د جوزان خاري کني ول و د هغه پاره باندې نه ما اقتصادي ستونز نه لرم الحمدلله. ولی شاعر همیشه ځینی ظرافتونه په نظر کې نیسي چې پرون چې کوم شعر مان لیکلی او نن هغه شعر ګورم نو هغه کې نیمګړتیاوې راته ښکاري. نن کېدای شي ورته هغه ښه شعر ولیکم. نو دغه سلسله تقریبا دغه لس کاله دولس کاله دوام وکړي چې زه د نیم جوګه شوی چې زه خپل اشعار یا هم خپل کتاب چاپ کړم. نو ځکه مې غوښتل دي چې ودرې شي مثلا سبا یا نن د تر هغه غوره شعر ولیکم نو هغه به ریپلیس کړم، هغه به لیست کړم تر هغه به غوره شي د ټول څو ترغو خپل سلوستل کې دا غوښته الهام واخلي. او دی ویل چې فرق د وسني شاعرانو د پخوانی شاعرانو بل شکه چې هغه به ډېر ستر توپیري او ولی شعر هم الهام دی. دا هر څه په وجود کې هر څه په خپل وجود کې چې کوم الهام او ترازی په هغه سره لیکي. مثال یو کس مهم دی، هغه یوازې خپل اشعار د خپل مقابل جنس په اړه باندې لیکي چې مثال دا څنګه د مینې اظهار هغه ته وکړي. او هغه ناول سوي خبرې د شاعر چې نسبوي په ځغاره دی وایي هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وایي. او یو هم د وطن سره موږ مینه لرو، په خپل وطن په اړه باندې موږ یو شعر لیکو. او دې یادونه وکړل چې د شعر غلا ده، ادبي غلا ده. نو موږ غواړو چې نور ځوانان تر راتلونکي نسلونو لپاره موږ یو الهام واوسو، موږ یو الګو واوسو هغوی لپاره. نو که چېرې موږ خپله فرهنګي غلا کوو نو بیا موږ هیڅکله نشو کېدلی چې رهبریت وکړو. موږ هیڅکله نشو کولی چې هغوی لپاره یو الګو واوسو. نو هیڅکله ما ادبي غلا نه ده کړې. او توصیه مې هم نور هغه خویندو ته او یا هم ورونو ته چې د شعر او ادب برخه کې لیوالتیا لري او یا هم لیکنې کوي هغه باید ادبي غلا ونه کړي، باید د خپل ځان یو څه ولیکي که هغه ناچیز هم واوسي. نو باید خپل د ځان ولیکي که خو خپل استعداد په کار واچي څو تر څو به دې مثال غلا کړي که بل څه نه. باید خپل استعداد په کار واچو. هر انسان خپل په وجود کې یو استعداد خدای تعالی په هغه کې نغښتی دی. نو که د هغوی د شعري برخه کې اوسي، که د ادب لیکنې په برخه کې اوسي، که نور هغه خلاقیت د ځان سره ولري، هغه خپل خلاقیت باید په کار باندې واچي او د خپل استعداد څخه ګټه واخلي.
مننه خاطر جانی اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته زموږ ځنی اوریدونکو را سره پر لیک دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
دې خور د مونږه هیله ده بل کال مونږه رائے هم ورکړه با ساتي خدای دې دا کامیاب کی ریاست وکالت ته ولاړه و خدای وو کې دې خلکو ته خدمت کړې له خور نه دا پښتنه ده ته مونږه رائے هم درکړه خاطر زغې خور نه او تاسو خلکو ته په وکالت کې خدمات وکړه کنه الله دې نورم برکت درکړي چې په آینده کې خدمات وکړي او بل پښتنه مې دا چې دا څنګه دومره جاته ورسېدل با دې مالی امکانات او ستونزو سره مخ وای نه و
مننه تاسو خپل نوم لطفا وایست پښتنه مو واخستي
مانو بازار د کابل نه زنګولای بل کله مونږ دې ترای هم ورې وکالت ته ولاړل نو بس خدای دې دې ته برکات ورکړي چې نورم د خلکو خدمت وکړي چې دا څنګه دومره مشکلات سره مخ شو مخ نه شو دې درجه ته څنګه ورسېده او په وکوښنه وکړلات چې دې خدمت وکړي خلکو ته کنه څه وکړو دا
حتما مازال خو مننه زم کوم چې مو سره راځي دا حوالی دقیقه زه وکیل ووسم که ونه ووسم زه خلک استاف یم او تل به تخپل واس پر خپل ولست خدمت کومه هو خپل چې مو واس پر حق به دې په خدمت کی او مالی امکانات او یا هم ستونزی هر میرمن بالخصوص په افغانستان کې چې کله د کور راوزی دقیقا چې د ګانو سپانسر په ابتدا یو مبارزه په کور کې کوي طبعا د کور وګړي به هغه ته ځینې به اجازه ورکړي ځینې به نور کوي چې ما هم دا مبارزه ابتدا د خپل کور را پیل کړې ده او دا هغه چې راوتل ټولنې کې ته کلچ پتره سره کی کار کوي نو هغه بلا بل خلک تاسو ګوري خاص لري تخپل لګوري خپل نقتر باندې کوي چې دا ستونزې وخت یعنی پر یو ډول روارسوس به خسرت پیدا کوي چې الحمدلله ما دې ته اصلا پام نه وکړي هاو نو غواړم چې مثلا هغه ته پام وکړم ځکه هر څلې به خپل لګوري په ماده نه قضاوت کوي ولې دا چې زه کوم په کوم لار باندې زه ولست ما سره تمامه زم دا ما ته مهم خبره ده او څنګه کولای شم چې زه نور خویندې ته یو الهام ووسم زه هغوی ته نور یو ولګو ووسم چې هغوی زما په څېر باندې زه اته تخپل ځان بالا هغوی ته خدمت وکړم نو دا به ما ته غټه خبره وي دقیقا چې ما هم ګڼې نه یوازې چې مالي ستونزې بلکې اجتماعي ستونزې سیاسي ستونزې مګالي لري چې زه دې موقف ته رارسېدلی یم
ډیره مننه خاطر جانی یو بل اوریدونکو هم پر لیک دی مهرباني وکړئ آزادی رادیو ته
هغه د ریزره کوم ځای ما بچان دې کیمان دې خپل اوسه ظریفه راګېږم
ظریفه جانی مننه چې آزادی رادیو ته مو زنګ وهلې دی زموږ ملمنه خاطره اسحق زید او د مخکښ شذې پروګرام دی کته تاسو کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ
کوم دې مانس خواته لکه د سی د مکتب کورسو پاګه کې دې مانو سره شپږ می زمون دی ای و مې لور ده به سیواد ولام نه به سیواد سرپاره سم نه لرو زمون مې ټول واره دي هغه دي مې سي پرسو یا دې څه هغه پاغه کې یا دې سمرسته کومک پاغه کې
شاشه مننه ظریفه جان استاس پښتنه مو واخسته
دقیقا زموږ شهاده انټو یو برخه خیریه ده چې مثلا د زمین په وزارت کورنۍ سره موږ د میاشتې د خوراکي توکي باندې وشو او د هغه تر څنګ زموږ تقریبا د څلورو پوانتو خصوصي پوانتو سره البته زموږ یو حکومت دی چې دا اوس موږ قرارداد کړی دی موږ چې زموږ د انجو د لارې چې کوم کسان مثال دی کورنۍ پنځه غړي کوټه معرفي کیږي یا هم درې غړي نو هغه کې به یو کس په وړیا توګه تدریس ورکړي او دا د نور څه به هم 50% فیس اخلي دا د کورسو په برخه کې له بده مرغه چې تاسو کوم قرارداد موږ د کوم کورس نه لرو ولې کولای شئ چې د دې کوم ماشومان چې دي ځینې برخو ته معرفي کوي یا ځینې کورسونه کوي چې په هغه کې موږ ځینې پوانتون سفارښت
شه خاطر جانې ک تاسو زموږ دغه اوریدونکو ته دا هم وای چې کندیانی څنګه کولای شي چې دغه مرستې ترلاسه کړي دوی باید چیرې ولاړ شي
داسې پروسیجر دا دی اغلی شف چې کله موږ سروې ټیمونه وي هغوی دا بې بداحته کورنۍ یو ځلځي سروې کوي چې مثال په فلاند سیمه کې مثال د کابل په یو ولسوالۍ ته ځي هغه ولسوالۍ کې یو کلی مشخص کوو هغه کلی کې بې بداحته کورنۍ سروې کوي د هغوی کورنۍ ګوري د هغه وروسته د هغه لسته مخې چې موږ سامده چې مثال پنځوس کورنۍ ته موږ په میاشت کې مرسته رسو نو هغه پنځوس کورنۍ مشخص کېږي نو باید هغه زموږ ټیمونه ځي د هغوی سره هم مرسته پر وشي.
خاطره جانی تاسو د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په رامنځته کولو کې هم ډېری هڅې کړې دي. د دغه تجربې په اړه کراته وایست چې هغه مهال دغه ټولنه څنګه وه او اوس څنګه ده؟
مننه سوشه دې مېرمن کلتوري بهیر شوه دا ټولنیز لامل هم دا و او یا هم هدف مو دا و چې څنګه وکولای شو خويندې شعر او ادب ته روحته هواغوي هغه مرزونه چې د دې په کورنۍ کې دي دې په هغه محل کې هغه رامات کې وکولای شي اکثره د کوم راتل مېرمن بهیر ته او یا هم نه څوک ولې هڅه هغه ته زنګ وروه او دا غوي څه مونږ د دې شعرونه آنلاین اختل د خوشیرونو په مقاوري د تاغه په منقط کوي هدف دا و چې خصوصا پښتني خويندې باید راوخاتو هوا خو لیکون ته مخکې کار شي د کار آزاد نظم د کار آزاد لیکل وګصي خو باید یو لیکي حتی اقل تر نسبه مخه مو دا و چې ابتدا کې موږ اکثر خويندې د دې علاقه باندې نشو ولا خو دې باندې خندل چې دا لیونیان سي چې د سیو سره خلګو کوي په ګوري په سيغلي خو دې په شیر په ادب په سيغلي نو دې دا ټولنه زموږه کله دې هدف څه دي هر یو د خپل د لوري له هغه څخه پرموشن ټاکي لګول دي نو ولې دا بهلانه سپورت دي نو ولې هیڅوک موږ لا تا نو موږ خپل هغه شخصي امکانات او هم دا رنګ دولتي ادارې به موږ غواره کولې د ناس ته طرح مثال د معرفت وزارت تلار موږ غواره کوي هم دا رنګ د استقلال لسی تلار موږ غواره کړو دا غوښ سره مخابري کړې و چې موږ هغه څه پښته کې یو ځلی راځو موږ خو نه راکولېږي هم مصطفی واده به خبرونه لرو چې لمې کومره په ډیر لاند وخت کې تقریبا د 2.5 کال په لړ کې چې کله موږ پایل کړ پنځه ډیر زره خواندي د ټول افغانستان خدمت مېرمن به هیڅ غړي ټوب کړل چې بیا موږ یو ویب سټ هم د دې لپاره لرو اکثره وخت هم خپل خواندي چې کوم نو غواړي په مستعار نومونه باندې شیرونه لري هغه یو لیکي هغه خپل هغه پایل کې یې اپلودي هغه اکثره خواندي نور هم د ریزالسي بلا بلا داخلي تقریبا د تیر ورځي چې څه کوم شمیرالرم یو لکه کیندي زره خويندې زموږ د ټولنې غوړي ټوپلري او همدغه د اورس کوربلا په دې دوبند موږ امیدوارې چې موږ وتوانی جو حتی قند یو مسکا د خپل خويندې پر فون باندې راو او هغه وتوانی چې څنګه څه چې هغه څه دی هغه ولیکي د دې جرأت پیدا کی چې د لیکل جرأت پیدا کی که هغه په داخله د کور کې که هغه د کور څخه بهر کې که خپل سوشل میډیا باندې که په خاص باندې حداقل دی وي څه ولیکي هغه د زړه درد ک چاته ویل نسی ویم لیکي خنه د زړه درد سپکېږي.
مننه خاطر جانی. زه به یو ځل بیا ورسم د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په اړه به یو پښتنه د څه وکم. آیا داسې موارد ستا چې تاسو ورسره مخامخ سی ویاس چې دغه سنجونی تاسو مخکې یادونه وکړه چې په مستعار نوم باندې ځینې شزي شاعري کوي، داسې موارد ستا چې د کورنۍ تر فشار لاندې شزي دغه کار کوي، یعنی لیک لوست او شعر ویل باید یو د ویاړ ځای وي ځکه چې دا یو علایده هنر دی چې یو انسان یې ولري، نو ولې کورنۍ باید داسې وکړي چې خپلې لوڼې راوګرځوي او هغوی و شعر و ادب ته پرېنږدي؟
کوم نن د پاتې مرغ وخت د دغه سپیښ سره موږ دا اوس حالت کې هم سره لږې چې دغه تقریبا د نړۍ سین سولې چې موږ یو نظام لرو او دا د نن مسا څل چې موږ خپل دی وځلې شي او راسې خوندې په ولار شي یا خپل هغه کوم الهام چې خدای په دې کې مخکې دی چې هغه فرهنګي برخه ده هغه باید اظهار کړي. اته موږ څه خو نه هم څه چې هغه واښوم د دې زی د کور په پټه باندې مستبد بندروي او بیا خپل شعر مستمر او یا هم د موبایل د مسج د لارې مختلفې کوي. زه مثلا کولای چې خپل تاسو زنګ ووم او زه خبرې وکړم ځکه په ما باندې په کورنۍ کې بندیز دی هغه وایي چې باید تاسو ټلیفون کې چا سره خبرې ونه کړئ سره لږې چې دوی د یو مېرمن سره خبرې کوي
دا ناوړه دود نه مخکې هم یادونه وکړه. له بده مرغه چې موږ په ټولنه کې اوس هم حاکم نه دي، البته اکثره په پښتنو شینو ولایتونو کې چې هغوی ښځې پرمختګ ځان ته نارینه خار ګڼي، او هغه ته د ننګ بولي چې دا دوی بېننګه کېږي که یو میرمن خپل لیکنه په یو ویبسایټ کې پوست کړي او یا هم چاته یې وبولېږي، نو دا هغوی ته بېننګي ده. خو زه وایم چې ننګ راځي موږ ته صفر دی باندې ونکړو، په ښځه باندې ولې همیشه دوی ننګ کوي؟ دا هم ننګ دی چې پردي زموږ په خاور باندې برید کوي، ولې دې مقابل کې دي چوکي؟ دغسې کور دننه په سلهاوو پیښو موږ ته تلرو، مثال دغه هره ورځ انتحار انفجار کېږي، د دې اختلافي په وړاندې باندې ولې زموږ ولسونه دا غیرت نه کوي راپورته شي د حکومت په وړاندې باندې ودرېږي؟ همدارنګه پر موږ پر یو کوچني خور باندې تېری کېږي، ولې هغه مقابل کې نه درېږي؟ پر حتی باید هغه اعدام کړي چې د خو نور ته فعالیت چې د هغوی بیا ونه کړي شرسته کوي باندې سرته ځي. نو د دې غیرت ولې یوازې پر ښځو باندې دومره په دوش کې کېږي، په قهر کې کېږي؟ ولې پر نور هغه اجتماعي مسایل چې د ښځو څخه عبداري استفاده کېږي، ولې پر هغوی باندې د غیرت کار نه کوي چې کله یوازې د ښځې د پرمختګ، د ښځې د لوستو لیکو او د هغوی د فرهنګي برخې پرمختګ سي، نو کله بیا د دې غیرت په فور کې راځي؟ او د یوې خوا خپل خور خپل لور ښوونځي ته نه پرېږي، د بلې خوا د ښځېنه او ښوونکو غوښتنې کې هم دي. د یوې خوا خپل لور ښوونځي ته نه پرېږي، د ښځېنه ډاکټرې غوښتنې کې دي، خپله مېرمن بیا یې د بل نارینه ډاکټر ته هغه هار نه دي، خو خپل لور چې کله ښوونځي ته نه پرېږدي هغه د دې ته هار دی نه. دغه هغه له بده مرغه هغه ناوړه دود فرهنګ دی چې دې په خواڅخه چې هغه وخت به دومره سهولت او یا هم دغه پرمختګ نه و، یا به په سادګي ډېره وه، هغه ته نه مچ پرې زموږ په ځینو نارینهو په اذهانو کې حاکم دي، لا پاتې دي، او دا اجازه نه ورکوي هغه ټولنیز ماحول چې دی دغه دروازې ماتې کړي او یا هم دغه سرحدونه مات کړي، او ښځو ته د اسلام له لحاظه هغه خپل ابتدایي حقوق باید دوی ته ورکړي. موږ امیدوار یو چې موږ مبارزه نه یوازې د خویندو مبارزه، د ټولو کسان چې واقعاً د دې وطن د پرمختګ او لا بسین لپاره د ولسونو د بسین لپاره کار کوي، وتوانېږو که نن یې حتی کل لس کاله وروسته موږ د دغه اوسني حالات اوسني ماحول څخه راووځو، او د نورو مسایلو په اړه باندې فکر وکړو. مثال تاسو ګورئ ټولنه نن ورځ جهان کوم ځای ته رسېدلی، یا افغانستان او جاپان ازادي یو ځای حاصل ده، نو هغوی یوازې په خپل تعلیمي برخه باندې کار وکړي، نو موږ تاسو ګورئ د هغوی پروتکټ په ټوله جهان کې چلیږي. ولې موږ هم تاسو ګورئ ته موږ کړي موږ د بې سوادۍ څخه رنځو، موږ د ښځینه ښوونکي د نشتون څخه رنځو، د ګڼو نور امنیتي ستونزو څخه رنځو چې لاس او ګرېوان یې ورته، موږ امیدوار یو چې موږ مبارزه رنګ راوړي.
ډیره مننه خاطره جانې چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د خاطره اسحاق زی خبرې اوریدلې. د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
غږېږم جام جام، غږېږم پل پل روان یم، ګام ګام غږېږم پل پل روان یم، ګام ګام غږېږم ګټ ګټ، غږېږم جام جام، غږېږم پل پل روان یم، ګام ghegam pal pal ravanyam gam gam ghegam cham cham pavi ghegam bam bam ghegam پل روان.